مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو. اونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړۍ برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ نه وو.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په بلوچستان کې د ال تشیع پر یوه امام بارګاه په ځانمرګي برید کې یو لس کسان وژل شوي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې د خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبري سوي خبره سوي غړه اعلامیه کې کړي. له باراک اوباما سره تر لیدو وروسته نواز شریف په واشنگټن کې خبري اعلان تول د طالبانو په خواني مشر مولا محمد عمر مړینې خبر د سولې بهیر ته تاوان ورسولی.
دیوای مکتروسه پر دې پونه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو. د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې لپاره ټول عمل ودرید. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګو. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی. خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
لاس پینمانی په خبره سوي اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ټول هیواد هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د افغانستان پر ضد د دوی خاوره ونه کاروي. د امریکا لومړی میرمنې میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 200,000 ته د تعلیم ورکول لپاره د 200,000 ډالر مرسته شمنه کړې ده. نوموړي تیر ورځ ول دا پیسې به له 12 زخه د زیاتو سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونو او پاکستاني انجونو ته د روزونو او سکالرشپونو پر کول کې مرسته وکړي چې هغه خپل ارمانونه پوره کړي او د ډاکټرانو، استادانو او کاروبارانو بل نسل ایجاد کړي. دیول پاکستاني انجونه د دوی انجونه دي. د دې پوینا پر مهال د پاکستاني وزیر اعظم میرمن کلثوم نواز او د هغې لور مریم نواز هم موجود ول. د انجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د امریکا لومړی میرمن هڅې ستاینه وکړه. دی وویل تر هغه به په آرام نه کښېني چې هغه مور باوري وي چې لور به یې له دې ښه ژوند ولري. په بلوچستان کې د ال تشیع پر یوې امامبارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې 6 ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیویز ځواک یو چارواکي حامد خان بنګلزی نن سهار مشال لیډو ټول بریدګر بورکا په سر کړې و او تیر ماښام یې د کچي ضلع په امام بارګا کې د نن هغه مهال چاودن وکړه چې خلګو لمونځ کاوه. د زیاتوي په برید کې 10 کسان شوبل شوي هم دي. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسلوالي ډلې 15 غړي لاهور ته رسولي دي. د لاهور د پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشال ریډیو ته وویل دا مشکوک وسلوال بیګار لاهور ته ورسول شو او دا چې دوی له 15 څخه د زیات اعلی تشدید کسانو په وژنه کې ککړ دي. د زیات کړه دوی په روان کال کې هم د بریدونو پلان درلود. اشرف زیات کړه چې نیول شوي کسان هارون بټي، احمد یار، غلام مصطفی، طارق نواز، دلو او ایاز احمد نومیشي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز غټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړ توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي. نوموړي تیر مازګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال ایډو سره د خبرو پر مهال د عوامي نیشنل ګوند هغه تور رد کړي چې ګواکې تریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. د صرف عوام دوکې لپاره غلا کړي د غلا پټونې لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
څورځې مخکې حساب کمیشن د عوامي نیشنل ګوند پر سنیټری ستاره یاس تور پوری کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې وه. خو د پېښور های کورټ حساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوت دي ستاره یاس نه نیسي. د روس بارني چار وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې لخپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. نننوي خبرو کې د ترکیه او سعودي عرب بارني چار وزیران هم ګډون کوي. دا خبرې پر داسې مهال کېږي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگټن ول اسد ته په روسي پلازمینه کې تود هرکلی خوښ نه سو. دا سفر تر هغې درې اونۍ وروسته وسو چې روس په شام کې هوایي بریدونه پیل کړ. تېر ماښام روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ول شامي ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالفې وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوال پر ضد جګړې ته ژمن وي نو دوی ورسره خبرو ته تیار دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسي الوتکو پر بمباریو تنقید کړی دی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د بشار الاسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر پورچک جمهوریت تنقید کړی چې کډوال په خراب او بې عزته ډول نیسي او د جامو په وستلو یې تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورزخ واخلي. زید رادول حسن ترمازیګر په یو بیان کې ول باوري رپورټونه ښیي چې په چک جمهوریت کې د کډوالو د بشري حقوقو منظمه سرغړونه کیږي. په بیان کې د کډوالو ساتلو ځینو ځایونو لکه د پراګ په شمال کې د بیل د بیلایوزوا په نوم د یو ځای حواله ورکسوا. د وویل ان د چک جمهوریت انصاف وزیر رابرټ پلیکان ویلی چې د کډوالو ساتلو د ځای له زندان هم بدتر دی. چک جمهوریت د اروپای ټولنې د حق وړاندیز مخالفت کړی چې تر مخه به کډوال په یو خاص تناسب په 28 وړو هیوادونو ویشل کیږي. او د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستي یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو څلور لوبو کې دوه افغانستان او دوه زمبابوې ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې تېره ورځ په څلورمه سیالي کې زمبابوې ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. زمبابوې په لومړي بیټنګ کې افغانستان ته د 115 منډو هدف ورکړ. د افغانستان لخوا محمد شهزاد په 80 منډو کولو د خپلې لوبډلې بریا یقیني کړه. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل هم شي. پاکستان او امریکا پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره دی خبرو ته اکینی. په بلوچستان کې پر امام بارګاه په ځانمرګ برید کې یو لس کسان وژل شوي دي. باړی ته ستانه شوي کډوال وای غیر معیاري خواړه ورکول کیږي.
نیم وړه ته وبوسو نیمه بوره ته وبوسو په نیمو کې شګي وي د خوراک نیوي د مجبورۍ خورو.
په کورما ایجنسی کې بیروزګاره ځوانانو ته د درنو ماشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړل شوي.
کدا ټریننګ په خپلې خرچه باندې کولای او دې باندې 2-3 لک خرچه راتلا.
او په جمهوریت خبرونه کې مو د 1978 لسیزې د جمهوریت بحالې په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مبارزې ته کتنه کړې.
په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدې. د جمعې ورځ وا دغه جلوس درې نارې وخلې.
شننې او تبصری هم د خبرو له مشال رادیو سره سره. مشال اړیدا تاسو غوږ درنو ودونکو د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګای په سپین ماڼۍ کې ترلی دوه وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په سفر دی چې هلته له چارواکو سره پر دوه اړخیز اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. اسمن ساروان نور معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولی او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دی او پر طالب مشرانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2016 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي، خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2016 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ور نه کړي.
درو دونکو د اسمت سربان په راپورت کې مو واوریدل چې نواز شریف او اوباما سلا شوي چې د افغانستان سولې بهیر به پر مخ یوړي، خو افغان حکومت دریز لري چې تر طالبانو مخکې باید له اسلام آباد سره سوله وشي. پر دې موضوع په امیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز لشنون کې حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې او لدې پوښتلې چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا شي.
اساسی خبر دا ده لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم آماده وي سولې ته. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅه وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسی مسله هم هغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې راپورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره
دغه نواز شریف چې وس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاری چې امریکا به دې قانې کړی وي چې له دغه دوه مخې تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو شی اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي، او دا په دې معنا ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو ترڅنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه ګام دی. دا بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
دروندونکو د شنون کې حکمت الله اعظمي و چې د امریکا ته د میا محمد نواز شریف د سفر او بیا د اوباما سرګدونو په اړه مشالړو سره ځانګړي مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پرونی ملاقات په موضوع کې بیا پاتې کیږو. پیګاله واشنگټن په خبر شوی ګډ اعلامیه کې راغلی نواز شریف هوډ او خود چې د لشکر طیبه ډلې په ګډون باندې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو خکبولو هڅه به هم کوي. تفصیل ریاض مساخل راکوي.
د زیارت پورز واشنگټن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر باراک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګند کړه، او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې موثره تګلارې جوړول ضروری ده چې دوانو د پاره د قبولولو وړ وي. د دوی وینا وا چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پرمنه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحال کول ضروری دی. په دغه موکا وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګري ملتونو لخوا ترهګر ټاکل شوي دي، او دا د ملګري ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین شیخ اویل چې دې ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابس ده، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په وجبه اوباما اوه چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و هندستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي. کېدی شي روستو امریکا هندستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخرابوي، ځکه چې د پاکستان پوز ضربي عذب اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی، او د ضربي عذب د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوان شي.
دواړه خیزه ملاقات کې د داعش وسلوالې ډلې په حواله هم خبرې وشوې، او وویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګن کو چې پاکستان با داعش وسلواله ډله په خپل خوره آبادې دوته نه پرېږدي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو دونکو زو کوټه ته په بلوچستان کې د لیتشی پر یوې امام بارگا په ځانمرګ برید کې یو لس کسان وژل شوي چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوی زواک یو چارواکی نن سهار مشال لیتو ویل بریدګر برقع پر سر و، او تیر ماښام یې هغه محل چاودنه وکړه چې خلکو مونږ کاو. د برید مواري چانه د منلې نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځان مرګ برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومتر په واټن پروت دی، پکې د ځان مرګ برید د جمعرات په ماښام سوي. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګولزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرښه مشال رادیو ته وویل په دغه ځان مرګ برید کې د وژل سوي شمیر یوولس ته رسیدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوې امامباړې کاظمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لار امامباړې ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګولزی په خبره په وژل سوي او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي، چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوي دولتي روغتون ته او پاتې نور یې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګولزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبایي اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړي. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوې نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړ توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نشي کولی. نوموړي تیر مازیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نشتر ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل اخستو لپاره کاروي. زالان یوسفزی له پرویز خټک پوښتنه کړي چې په احتساب کمیشن کې د مداخلي تورونو په اړه څه وایي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دی، یعنی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی، او دا احتساب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارټیانې دی هغه پکې نمائندګي وا متفقہ ایک پاس کړی دی. دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دی هغه په سلام مشوره باندې شوی دی نو زه حیران یم چې هر څه پخپل کړی دي اختیارات ورته پته ده هغه قانون پته ده چې هغه کې اختیار چانشته ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انټرفیرنس نشته دی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړی دی غلا پټونه لپاره نن وای چې دا سیاسي انتقام دی زه هم کدی صفا ستری اس حکومت لاس نه چې
کبدیړه مراته وی چې پتی رو حکومتونو کې ډیرو خلکو پر بون روپ باندې کرپشن کړی دی هغه کې ځنې خلک وسوم ګرځي
اور هغه کې خو ما څه کار نشته چې خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي که تا سره ثبوتی راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکړي هغوی به پې اکشن اخلي مسئله دې ملک دا ده چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مونږ قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګوي چې دا غل دی او دا غل دی لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہی وکړي او ثبوت راوړي
د مخالفو ګوندونو سره سره ستاسو خپل کوم وزیر چې نیولی شوی دی هغه هم په تاسو باندې الزام لګوي چې تاسو
سیاسي افسوس دا دی څوک نیولی کې ګوره که دا احتساب په کې مونږ مداخلت وي نو ما یو وزیر دی هغه په جیل کې دی هغه هم هغې نه پولیټیکل جوړ کړو زمونږ ایم پی اے دے دے والد سے پکے گرفتار شو نو کدا دے ماں پکے اختیار ہوئے نسنگ ومونگا خپل خلق خرابول نو دا دے طول دے پارے دے کہ دے وقت حکومت کیم سو کی اگر خلاف میں احتساب کی گی اور کم مخ کیم چا کرے اور چا خلاف ثبوت راشی
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پر سټکو چې مشال اړ سره ځانګړي مرکه کوله په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پوری کوي چې د احتساب په نوم دوی زورول کیږي او ورسره تیرې کیږي دوی وایي داسې اقدامات به خطرناک نتیجې ولري د سیاسي ګوندونو غړو دا سرګندونې پر داسې محل کړي دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي دارو خپل هلې ځلې توندې کړي او د درغلۍ په تور یو شمیر سیاستوالان هم نیولې دي ریاض مساخل نور معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند په خواني صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاس په ضد د یو عرب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی او کم چې رستو پیښور های کورټ منسوخ کړو د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی وو چې څو ورځې وروسته پرېښودې شو په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایي بولي مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو د پاره یو شان
accountability was nanba operatives kate khala investigation case the come there nanba shit out yana din hukumat ke no to kache khala de tor ko record che de agar ministeran de shit out aha corrupt ya mug corruption to wajah de industry
humdaras people gun hum pa nab de janibdare tor lagawi aw wai che de ke hukumran de dale da para yo rang aw mukhalif de dale da para bal rang kanun de mashal radio sar khabaro ki the people's gun the central executive کمیټه د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یمن شاته خطه د اجازه ترکیه چاغه د عدالت تراشی کو پاغه باندې جرم ثابت شون هغه به جیل ته ځي خو ډاکټر حسین ول نشي به پاغه باندې روسته کې شونه نو منګ وایو چې ډاکټر حسین دې مونږ نشي خو ساتدار دې مونږ نشي یمن شاته د مشرف په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن
مشال ریډیو چې کله د غپښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیقل فاروق په وړاندې کې خو چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایي کوي نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطه کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي کتالوکی د هر ګوند سره وي دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم خو د پیپلز ګوند چې کوم پنځه حکومت تیر شو کتا سو د هغوی د کرپشن او ناجیز کارونو په حق لا د خلکو نه تپو سوکړو نو تاسو تبا په خپل اندازه وشي زه د هم مهم چې د مسلم لیگ نن په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشود په زید هم پلټنې روانه دي نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي
د یادونه دا چې د رستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په ګډون د ځینی خلکو په زید د کرپشن پلټنو شروع کولو منځوري کړی دا د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلی دی د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
درنو درکو د ټولو قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د نومبر په 2 په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډې اعلان کړی دی دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخوزاده چټان تیر ورځ په پیښور کې مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي چې نو تفصیلي د غلام غوس پر رپورت کې ورو
د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې د ټول فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 14مه نیټه به په زرګونو قبایل په اسلام آباد ډی چوک کې د پارلیمان مخې ته د قبایلی حقوق لاریون په نوم احتجاجي ناسته ترسره کوي. اخوندزاده چټان وایي
اصول تاریخ باندې ان شاء الله تعالی ټول قبایل به تم درخواست کړي چې موږ به حقوق ریلی کوو د اسلام آباد ډی چوک پورې ان شاء الله تعالی د دین زام د خاتمه ټیم راغلی دی.
د نومبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک کې د قبایلو د لاریون په لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د سیاسي اتحاد پریس سیکرټر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل
کومه ډی چوک کې چې منګا د بل په حمایت کې کومه ریلی کوو هغه کې ریلی وباسو نو دیتا قبایل ډیر لیواله ناشتي او زه ګومان کوم چې په ګوزره خلک باندې قبایلی سیمو نه خامخا روزي پروګرامونه زمونږ هم روان دي چې زمونږ قبایلی خويندې هم په دې کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکي او دا نړۍ وخه نړی ته ثابت کی چې موږ نه دا تور قانون دا د اف سی آر زموږ نه لري کوي او موږ چې دینو په مین سټریم کې راولای او موږ په دې صبح کې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې د دین وړاندې آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 29مه نیټه په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی او خو اوس پټا سیاسي اتحاد وایي د دغه لاریون د کامیابولو لپاره به اول د اکتوبر په 13مه نیټه د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې د سور اعلان په پیښور کې قبایلی جرګه رابلل شي او د نومبر په 2مه نیټه به په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو درکو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استاذي وای غازی ګلاب جمال با د قومي اسمبلی سپیکر سوکایته نوموي دا خبر د پارلیمان اغړی حاجی شاجګل افریدی تیر ماخه مشال ریډیو ته وکړه. د مشال ریډیو خبريال مجید بابل نوموړي سره خبرې کړي او لدې پښتلې چې آیا د قبایلی سیمو ټول استاذي سلا شوی او کنه.
نن بالکل زمونږ میټینګ وشو په دغه میټینګ کې ایوه فیصله مونږ وکړه د سپیکر شپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ بھرپور حصہ اخلو.
اجي صاحب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایم تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو ته نه دی ویلي او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال سیب کینډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نامزدګی تاسو کړی دا نو آیا د دوی د پاره د سپیکرشپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به درې ورځې پاکستان کې چوچانه رواني چوچانو نه بعد موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. اغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارتو لیډرشپ ته زو هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایل ته یو عہده ورکړئ په اسلام آباد کې او به سپیکرشپ عہده چې غیر جانبدار شونه دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خمه هغه وی عوامو ته میسج او بیا قبایل ته چې عہده ورته ملو شي ان شاء الله.
حاجی شاجګل اپریدیو چې مشال اړو سره ځانګړي مرکه کوله. درنو درکو د خبر پښتونخوا بلديات وزیر عنایت الله وای بلدياتي حکومتونو ته صدا پاسه یو سلسلور سلبخت ارب روپی بیل کړی دی چې پکې به 200 ارب روپی د پرمختای کارون لپاره وي. نو مونږ تیر ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې رسټو مشال اړو ته ویل بلدياتي حکومتونو کار اپیل کړی دی. نور تفصيل د زلاني صوبزي پرپورت کې ور
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ځلی حکومتونو ته فند ورکول پیل کړی دي او ډیر ضربا ځلی حکومتونه او ویلج کونسلې په خپل خپل سیمو کې ترقیاتی کارونه پیل کړی.
ځلی حکومتونو کار شروع کړی دي فند زم ریلیز کېدل شروع شوی دي ان شاء الله تعالی لاغي چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کیږي یک مش باندې کوارټرلی ریلیز ورته 144.2 ارب روپی بزی پدې کې 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقي به سیلریز او نان سیلری مت کیږي.
نو موړي جاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فند د تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فند تر لاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارموله باندې دي 13.10 ارب چې دي دا به دغه تزيد ویلج کونسل تزيد او 8.5 ارب تحصیل کونسل تا او 8.5 ارب ضلع کونسل تا دین علاوہ با 15 لاکھ روپئے ہر ویلج کونسل تا داغی دا دفتر دا کرائے اور اسٹیشنری دا پاور لگے گی سالانہ.
صوبائی وزیر عنایت اللہ دا ہم وائی چې د فنڈونو تقسیم با د هر سیمې د آبادی په پرمختیا کې د پاتې والی او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتی کونسلرانو په نوې بلدیاتی نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم په رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي. خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلعي کونسل د غړو لپاره دوی تربیتي پروګرامونه پیل کړي دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 40,000 ده او د دومره ډېرې شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره 19 پروګرام جمهوریت هم لرو، خو اوس وخت شوه دی د ماسپخین یوه نیمه بجه. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګني خبرې خبره سوې ګډه اعلامیه کې کړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 80 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. نوموړي 13 ورځې ول دا پیسې به له 2 لک څخه د زیات سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونو او پاکستاني نجونو ته د روزنو سکالرشپونو په ورکولو کې مرسته وکړي. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوه امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې 6 ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لوی ځواکیو چارواکي حمید خان بونګلزی نن سهار مشالې ټول بریدګر ورکا په سر کړې وه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې 15 غړي لاهور ته رسولې دي. د لاهور د پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې ته د خبره وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې احتسابي کمیشن په بشپړه توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشالې ډوسر خبرې کولې. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام په اړه خبرې کوي. نننۍ خبرې کې د ترکیې او سعودي عرب بهرنی چارو وزیران به هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر په چک جمهوریت تنقید کړي چې کډوال په خراب او بې سته ډول نیسي او د جامو په وسیله تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورڅخه اخلي. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هېوادونو لوبډلې لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او 2 زمبابوې ګټلې دي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول، اوس په اسلام آباد کې د مشال اړوند خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کارویانو باندې لیکلې. دغه لړکی مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړې چې پکې د خیبر پښتونخوا یو با اثر خزه خاون هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او با اثر خلک په کرپشن اغلاغ توکي ککړوي او د دې د خاتمه د پاره تر اوسه پسنجیدي اقدامات نه دي شوي. خو د زین ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي، نو کې دې شي د نه خپل طریقه کار وي. خو په کار د چې نور هغه خلک تعلقي د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کول سره به عدالت او ولست د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړ توګه د بدونوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي، بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا، بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهني ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کومرست چې د امریکای ځمواري جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سوپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په پدی پویولی شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هوار کړي، ځکه چې پدی کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدل ده او ټوله نړۍ امن او ترقی غواړي، نو په داسې صورتحال کې هندوستان لپکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریا اخري کې وایي سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو خکولو لپاره پر اسلام آباد د اف 18 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. ملخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانه په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایللی او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمه برخه له عبدالحی کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي، واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 18 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخیدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 18 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو تھامس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسكر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسكر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلې چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر شار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنی دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما د هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د غوی د میشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبرو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دارنګ د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې روسي کې د القاعده مشر ایمان الزواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لري تاسو غوګې درنو دونکو د کابلي سیمو چارو دفتر په کورمه کې 50 داسې ځوانانو ته د درنو مشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړي چې تعلیم یې پاتې شوی بو او دا محل بیکارول. د سیمې اوسیدونکو وایي د کورمې ځوانانو ته په خوا هیڅ توجه نه به ورکړل شوي چې په کار وه. چارواکي وایي په بیلابیلو څانګو کې ځوانانو ته د روزنې ورکولو لړۍ ته دوام ورکوي. تارک اورغزی نور تفصیل سره.
په کورما کې د فاټا سیکریټریټ لخوا 50 هغو ځوانانو ته د غټې مشینرۍ چل ورخودلو لپاره روزنه ورکړل شو، کومو چې په نیمه کې تعلیم پرېښودلی دی او اوس بیروزګار دي. فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمې د پرمختګ ګورمنټ او کمیونټي د پروګرام یو مشر حامد خان مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دا دویمه دوره وه چې په یاد برخه کې 50 نور ځوانانو زده کړې ترلاسه کړې.
په یو ټریننګ باندې ډېره زیاته خرچه وکړله، د موږ اسلام آباد ته ولې کړې، یو میاشت ما دغو ته ټریننګ ورکړلو، د فیسز ما ادا کړلو، دغو هاسټل خرچې مې برداشت کړل. نو دا دومره خرچې بنیادی مقصد دغه ده چې دا خلک راشي او ځان له د بعزت روزګار تلاش وکړي، نه کې د غلطو خلکو ملګري شي.
د دغه خبره د دین وړاندې د بره کورمې دیرش نورو ځوانانو ته روزنه ورکړل شوې ده. عبدالباسط په نوم یو ځوان وایي چې ډېر خوشاله دی چې په یاد برخه کې زده کړه ترلاسه کړه.
نو دا ټریننګ مو حاصل کو کزه زوایم سوال ز مو په ایس نه پېدو کنه. نو دا ټریننګ مقام ته روکړه فاټا سیکریټریټ خصوصا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن، نو مو ډېر شکر گزار یو. او کدا ټریننګ مو خپل خرچه باندې کولای نو دی باندې 2-3 لک خرچه راتلا.
ملک سید آباد چمکنی په نامه یو ځای مشر دار او زنه ډېره ګټوره بولی او وای چې لدې سره به ځوانان په اسانه بیلابیلو ادارو کې کار وکړي.
موجوده د نوی دور کوم نوجوانان دي د فارا دا کوم ټیکنالوژي ټریننګ دی ډېر بختار دی، کدا په یوروپ کې وي، کدا په خلیج کې وي، کدا په پاکستان کې وي، او ان شاء الله العزیز چې څومره نوجوانان دي هغوی ته روزګار ملاو شي او علاقه کې به امن وي.
بلخوا ملک زرغون شاه په نامه یو مشر مشال لوډیو ته وویل ځوانان د یو قوم سرمایه ده، خو له بده مرغه دلته کې ځوانانو ته هغه شان توجه نه دی ورکړل شوی.
که دغه ته چې کوم کار روزګار ملاو شي، مصرفیات ملاو شي، نه دا به مصروف وي، او که کار مصرفیات نه وي، دا به نشیان کېږي، چرشان به کېږي، غلط ډکوان به نه جوړېږي. د دې لپاره په کار دي ایجوکیشن
فاټا سیکریټریټ په تعاون د قبایلي سیمې پرمختګ د پروګرام لاندې ګورمنټ او کمیونټي دا پروژیکټ د ستمبر میاشتې 2000 کال راهیسې په کورما کې روان دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا خوې ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ په نیخه
مشاله د تاسو غوږی د خیبر باړی ته ستانشي به خلق وای دوی ته غیر معیاري خوړه ورکول کیږي. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دې سم کړي. هلته په قبایلي سیمو کې د طبي نارینو انتظام اداره اف ډی ایم ای وای دوی به د خوړو نمونی واخلي او معیار به وګوري. تفصیل له سیمه نه د مشال لړۍ خبريال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر جن سای باړې تاسټان شوی کډوال وای چې دوی ته کوم میاشتینه راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک قابل نه وي. په دې حق لا د باړې سیمې او تن شریف خان پر دې مشال ریډیو ته وای
مصالحه دارو چې دا کم راشن مولا ملويږي دا چې تاسو په خپل او قصو ملته چې روشه د نیم بدی معنا زیاته بورارو بیا هغه چې کله بوراته او بوسو نو بیا په باندې لاس ورځم نه تیریږي او چې وېک سه خورو غیم نه کله تاریخ وی کله څنګه وی کله څنګه وی بالکل د حکومت ته مخایز کسمه دغه شی غور شاره نه.
او د باړی بلتن ګلسې د پردی د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل
د مویز کې سمواس نه وی چې موږ ځونه په بل ځای کې څه شی وخلو چې کوم راشن ملو مولا ملو شیم باقی چې کنده اول خدا سیویچه بورایوی نیم ولته وبوسو نیم بوراته وبوسو اغا بیا چکنده پنیمو کې شګی وی د خاروق نیوی د مجبوری خرو
د باړی د کډوالو د راشن د معیار په حق لم شکل د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزه ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اند ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشو نو دوی وویل
د دې کو سامپل به واخلو او به ګورو دوباره به ګورو چې رقم مې کې مسله دا مو پیمنٹ مې جوړ واخلو موږ به چیک کوو خپل کسان ته وایم هغه کې هیڅ قسم دغه سوال نه پیدا کیږي. د ګورنمنت اف پاکستان چې کوم دي نور سم رایداري دي فوټ والی دغه په مکمل چیک او تعاون وی او دې کې هغه ټول غذایی اجناس چې کوم دي هغه ټول شامل دي. مخکې دا چې کایتونه راغلي وو بیا د دې په خوا باندې موږ دا وې چې سامپل یو لیکلې لیبارټری ته هغه ته هغه بالکل یو چیرې دا د انساني صحت لپاره چې کوم دي دا بالکل ټیک ټاک دي او تاسو پته چې دا مطلب سترول نه کوي خو چون کې د دې صحت لپاره راغلي
دغه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمیر نوري اسانتیا به هم ورکړل شي. فرحات شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
مشال ریڈیو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو اوس تاسې پام د جمهوریت اونیز خبرونه په لور راګرځوم. د جمهوریت نننې خبرونه له تیری هغې سره تړل ده. په نننې خبرونه کې به واوري چې پر اوږدو مبارزو سربیره ولې د پاکستان پښتون مشته سیمو سیاسي ګوندونه ولسته د هغوی حقوقو په ترلاسه کولو کې نه دی بریالي شوی. له دې سره سره مو دا موضوع هم اسیړلې چې د 1980 لسیزې د جمهوریت بهالي تحریک په سیر غورزنګونه آیا اوس هم موضوع او مناسب دی او که څنګه. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت بهالي تحریک څومره موثر وو؟ پر اوګدو مبارزو او تحریکونو چلولو سرویره د پاکستان او افغانستان میشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي؟ د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپل ټولو هلو زلو سرویره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی؟ لدې سره د ټولو مقاصد نو ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوریت سیاست مهم دی او ګټور ثابتې دی شي او کنه؟ پرنننی دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون میشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقوقو ورکول شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت پرنننی خبرونه کې چیړلې دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننی خبرونه له تیرې هغې سره تړل ده. په تیرې خبرونه کې تاسو واوریدل چې په 1980 زیږیز کال کې د پاکستان پوز مشر جنرال ضیاء الحق جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بهالي تحریک وچلاوه چې ایم آر ډی یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1983 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څنګه په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو، نور باندې پاکستاني امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمیر فعالان ووژل شول او ځنې جوړل شول.
موږ له تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېر درنې ګولۍ او بالکل مخامخي ورولې.
تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاء الحق مارشال لا پر ضد احتجاجونه روان ول.
د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوریت ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشال لا د تور نظام خلاف مظاهره کیږي. د جمعې ورځ وا د کویت د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکی تل دیوی او مارشال لا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و. دا ډېر پرم نه جلوسو.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشو چې پکې څلور کسان ووژل شول:
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شوو کې یو ولسیار نومیده. د هغه مور وای زوی د محمود خان سګزی د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی وو او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو، موږ خو د نارو ولاو د شلیک را بدل وړ کومه جت وړ ناس ماشاله وکنه. نو په دې کې خلک سر میدان کړ پر محمود خان یې ټوپک نیولی و. د راپورت محمود خان ته ودرېد، هغه ګولۍ په دې کې مشتې. نور خلک ول ما خلکو ته وویل مال ځغلي تاسو ولاړ زما کار یې راوکئ، زما کار یې راوکئ.
د ولسیار مور حضرت خوربیبي وایي زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
دا تاثر د دې دی ماته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو لپاره دا چې موږ نه کوو. ول ما ویلې کور به سور زرغون کوم، سور زرغون مې نه کوي، دا ارمان به د ګورغاډي لور وړم. بس هغه یې ور وړې موږ سو قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونډې دې غار د خپلو غټو څنګه روسر
په تیر خبرونه کې تاسو ټوله کې ثواب ریدا چې څنګه د پښتونخوا ملي او امي ګوند غړو او مشانو د جمهوریت بحالۍ د تحریک یا ایم آر ډی د برخې په توګه حل ځلې کولې خو دې تحریک په کتو ځنې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې څیړو لومړی دا چې کده نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا هند زیمبابوي او ځنې نورو هیوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څیر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر وسه په دې نه دي توانېدلي چې خپل ټول حقونه واخلي په لندن کې د بی بی سی خبریال څیړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې
د پښتنو خو یو خوشبختي او پر همدې مهال بدبختي دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ییز جنگ مرکز پاتې شوې دي یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزې سوي دي قرباني دی ورکړي دا وطن د دوی خراب شوی دی کلی او کورونه د دوی وران شوی دی خو ګټ یې نور وړي دی یعنی کومر د باچا خان مثال ورکو یا د خدای خدمتگار د هند ازادي تر ټولو سخت مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سوچي باچا خان خپل فعالیت پکښې درلود او د خدای خدمتگار غورځنګ پکښې روان وو او ګټ یې ټوله هند واخیسته او په نتیجه کې هند هم آزاد شو او پاکستان هم جوړ شو خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې و چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي
داود اعظمي د ایم آر ډی مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټابلیشمنټ دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلاديش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي
په دې کې د پاکستان اسټابلیشمنټ یو بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنګلاديش ته جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لاس کال تیر شي ونه د دې بیره دا و چې دا خامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي یعنی یو خدای دی چې د دوی مرکزی حکومتونو دوی ته د شک په سر کتلې دي او پر دې باور نه دی کړی او دوهم خبر دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې و چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یو لوی مبارزه روانه وه نو پر دې باندې هم دا شک کېدی چې کېداسي دا په مهمه ځکه کې پراته دي خاورې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه نو دوی باید کنټرول کړای شي دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسنه دوی یو خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت ستا مشران ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سره ستا د ګوند مرګري یا ستا د ګوند مرګري د خپل کلی باوري سړی جوړ شي زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زمونږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټل او د هغه باور د ګټلو هڅه نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی امانتدار باکردار او زیرک وګڼي اله به دا کار کوي د اولس فیصلې تل ډېر په شعور ولاري او اولس هیڅ کله د غلط سړي د غل سړي د دروغجن سړي د بیکردار سړي مرګرتیا نه کوي او دغه درېمه خبره هم ده چې زمونږ په اولس کې چونکی رسنۍ پردې دي ورسپانې پردې دي ټي وی ګان پردې دي نو هغه د اولس د بیلار کول ډېر په تیزه سره کوشش کوي دغه وجه هم ده چې زمونږ په ملګرتیا قوتونه دي هغه دغه وسایل نه لري کوم چې زمونږ مخالف
قوتونه لري وطن پال ځای ته پر ټولو ننګونو سربیره د اړینه د سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنی لري
سیاست او جمهوریت سیاست دا د هر قام د ازادۍ د خپلواکۍ د سیالۍ د خوشحالۍ زیری وي کوم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي کوم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي کوم ولس چې د ولسواکۍ لپاره مبارزه نه کوي تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او لخپل پلارني کوره لخپل پلانری هوا ده یورک ک گاندی سیاست نه وکړي نن با هندستان نو کننسن منډیلا سیاست نه وکړي نن با تورپوشتي سیال نو مون سیاسی مبارزه او جمهوری مبارزه د قام د پاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه غنو کدا نوی زمون قام به ورکشي او دا نن چې په مونږ کومه بده ورځ د دې وجه دا ده چې زمون اولس لا په صحیح مانو کې جمهوری سیاست نه شروع کړي زمون اولس لا پرشتینه معنا کې د اولس واکه د پاره د خپل ملي ګوندونو ملاتړ نه وکړي که په ملي ګوندونو کې به خامې وي دا به داسې ایدیل نه مونږ د خپل خاورې د خپل وطن د دې بدر وځي د بدلولو لومړی او واحد حل چې ګنو هغه جمهوری پارټي ګنو.
اوریدونکو دا خو د پخوا کې سوا د خبرونه په دې برخه کې وزدا چېړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه لڅډول ننګونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې کلونو 1903 زیږیز کال وسنی وخت راشو نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربیره د گوادر کاشغر لار او د پښتنو د شناختی کارډونو بندولو په څیر لوی مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولای شي چې خپل واکمنۍ په ګټه اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سېنټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې وخل دي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته به د کاشغر گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنکړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي او دا چې دوی به د شناختی کارډونو پر موضوع جمهوری مبارزې ته دوام ورکوي.
دا خبره موږ ډېره توده کړې ده او هر حلقه ته هر سرکل ته حکمرانانو ته دا موږ سوالې ده او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل د اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه و خپل ګوند ته خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره کړه څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمی نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د ښاریانو په حیثیت چې پښتون د دې ملک تر څو پورې ښاري وي نو زه به د غوري حقوق وي چې لکه د پنجاب وي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختی کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به پس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی او دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده دا چې کوم خلک دي د هغو ژبه د هغو ملت د هغو خاوره د هغو تاریخ هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دي. دا جرم نه دی دا خو زموږ ماضي ده دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حد چې کولای شي کوشش کړي دی لږ تر لږه ځغ پورته کړي چې باید چې موږ ته دا راکړل شي باید چې داسې وسي باید چې داسې نه وسي ان دا خپل یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه دا کافي نه دي باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پرمانه لري چې څنګه دوی د دغه نو حالات سره د دغه ژر ژر بدلیدونکو حالات سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې د ځان لپاره یو ګټه لټوي. ان دا د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې هم اړه لري. یعنی په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سخت حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالات کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سي خبريال څېړونکي او د سیاسي او ټولنیزو چارو په داود اعظمي زیاتوي اوس مهال په پاکستان کې جمهوریت شته خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې د خپل خلکو ته په هواي ورکی په حالات یو پوکي په خپل حقوق یو پوکي مسائل ور وشي چې دا مسائل یو پدې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولای شي. یعنی بنیادی شعور وز ډیر مهم دی ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي سوي دي چې ډیر خلک وس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغه حالات کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سم رهبری وکړي او هغه ته یو لار ورسی او پر سم لار روان کی. ان د مردی غوندی تحریکونه وس په بل شکل کی کار ورکولای شي ځکه د دیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولای شي خپل ولس فوکی او غوته شاور ورکی او په حقوقو یې بلد کړي د دنیا په حالات یې بدل کړي او راتلونکي د پاره یو لار نقشه ور په ګوته کې او پر هغه خوا روان.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې پر ډیرو مشکلو حالاتو سربیره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1980 مزیګیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو پوهان دا هم ګڼي چې د اوږدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولسته د هغوی ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نه شول چې د پښتنو سیمه له لسیزو راهیسې د نړیوال سیاست د سیالۍ او جګړو مرکز پاتې شوې. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوري سیاست له لارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د ام آر ډي په نوم په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کردار او هلو ځلو په اړه د خپرونو لړۍ هم پای ته ورسېده. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
جتنا